تا ایدن برنامه را همراهی کردن. برنامه ما همینجا در پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. وقتتان خوش.
در ازیات مننه ارزوغی سی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول شوی قومندان وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د نورو موضوعاتو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وڅېړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اډه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سول او ثبات یې په ګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې په اړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بند وو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي، غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي، په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي ناو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پورې د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانې سیالۍ په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېرې نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوالې سیالۍ په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلی چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کښتیو د نیولو پر مهال سب کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري خودل شوي چې پر ګونډو دي او لاسونه په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روان جنوري په 12 نیټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کښتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس ونو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه و جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یو کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولی وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې په نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنیلینډ د پاریس ښار په 1.5 کیلومتره کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2014 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نور الدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره نومول شوی جنرال وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ژوره توګه د اندېښنې وړ دی. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د ولسمشر په اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي پر لویو پوستونو د غیر مسلکي کسانو ګمارل په هیواد کې د ناامنیو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه کېدو سبب کیږي.
تقسیم پوزیشن‌های مهم در حکومت وحدت ملی ایر بسیار متاسفانه سیاسی ساختند و بسیار قومی ساختند.
دا نړۍ مدوات تکتنه کو او دا هم اوری چې د ولس جرګوای چې د جمهوریت ساغه فرمان کله هم نه مني چې د شک پر بنسټ د توریستي جرمونو اړوند نیول شو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي.
په افغانستان کې سلبي ازادي جزا د محکمې د حکم نه پرته او د قانون د حکم او پیشبیني نه پرته جواز نه لري.
دا نور ریپورټونو سربیره د ایران او فرانسې ترمنځ د ګڼ شمېر اقتصادي او سوداګریزو موافقتنامو په اړه هم ریپورټ اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورای. په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې غوره شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې د یو افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګوي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي. فرشته جلال زی ریپورت لري.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2018 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځنډوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرنو ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو اربیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونتوانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څیر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطني او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو په هیجم خدا افغانستان دی په افغانستان کې بتل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
و امریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت نور هم خراب شي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. پر مهمو او لوړو پوستونو به د غیر مسلکي کسانو ګمارل په هیواد کې د ناامنیو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د نکېدو سبب شي. په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي د ملي یووالي د حکومت سیاسي مشران دوی ته نږدې کسان پر مهمو دولتي پوستونو ګماري. ښاغلي مسعود دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا په یو جوړ شوي علمي سیمینار کې وکړې. پاین وخت کې د لوړ زده کړو وزیر د ځوانانو د علمي ظرفیتونو پر لوړولو او له سیاسي لاسوهنو څخه د دې وزارت پر شغورولو تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو.
د ملي والی د حکومت د یو کال له بشپړېدو وروسته ځینې مهم او لوړپوړي چارواکي د حکومت له کړنو ناخوښه او انتقاد پرې کوي. په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي چې د حکومت پر 90% مهمو څوکیو هغه کسان ګمارل کېږي چې د ملي یووالي د حکومت سیاسي مشرانو ته نږدې وي. دی وایي د دغو بې تجربې کسانو ګمارل سبب شوي چې له حکومت سره بهرنۍ مرستې متاثره او په هېواد کې ناامني زیاته شي. دی تاکید کوي چې له جمهور رئیس څخه به وغواړي چې د دې ډول کړنو مخه ونیسي.
تقسیم پوزیشنهای مهم در حکومت وحدت ملی چه متاسفانه سیاسی است.
دی وایي د ملي یووالي په حکومت کې د لوړو پوستونو ویش په خواشنۍ سره چې ډېر سیاسي او قومي شوی هغه کسان ګمارل کېږي چې سیاسي مشرانو ته وفادار اوسي. دا کار د نړیوالې ټولنې په مرستو ناوړه اغېز کوي. په دې حکومت کې سیاسي مشران دومره زیات دي چې که یو کس معرفي کړي نو فکر وکړئ چې دوی به په ټولو مؤسساتو کې څومره نفوذ وکړي. خاغلی مسعود دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا په یو جوړ شوي علمي سیمینار کې وکړې، خو د کوم سیاسي مشر نوم یې یاد نه کړ. خاغلی مسعود هم په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس لخوا د هغه د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی دی. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنې کړي چې حکومت به پر یوه سهامي شرکت بدل نه کړي. دوی دا ژمنې هم کړي چې که واک ته ورسېږي په ټولو دولتي ارګانونو کې به اصلاحات راولي او ځوانانو او وړو کسانو ته به دا زمینه برابروي چې په دولتي پوستونو کې کار وکړي. د لوړو زده کړو وزارت په سیمینار کې هغو څه باندې 100 ځوانانو هم ګډون کړی و چې په دې وروستیو کې یې د جاپان له علمي مؤسسو څخه د اقتصاد، ټولنیزو علومو او انجینرۍ په څانګو کې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. دوی له حکومته وغوښتل چې په حکومتي ارګانونو کې د ورته د کار زمینې برابرې کړي. ښاغلی مسعود پر دغو ځوانانو تاکید وکړ چې له خپلو مهارتونو څخه دې د نظام په جوړښت کې کار واخلي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د ځوانانو د علمي ظرفیتونو په لوړولو تاکید وکړ.
بلند بردن ظرفیت کارمندان دولت خدمت فراموش ناشدنی است.
دی بوبل د دولت د کارکونکو د ظرفیتونو لوړول نه هیریدونکی خدمت ده. کوم ارګان چې نن یې بنسټ ګدو د متخصصینو د ټولېدو مرکز به وي. هیله ده دا مرکز له هر ډول تعصبه پرته په علمي او اکادمیکو کارونو بوخت وي،
په کارهای اکادمیک مصروف باشد.
د لوړو زده کړو وزیر دا هم وویل چې د پیس په نامه دا مرکز د جاپان د سفارت په مرسته بشپړېږي چې محصلان به پکې د دکتورا تر کچې پورې زده کړې وکړي او له هر ډول سیاسي لاسوهنو به یې لرې وساتي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مرکز به د کرنې، اقتصاد او انجینرۍ په څانګو کې مختلفو ارګانونو ته علمي مشورې هم ورکوي. بلخوا په افغانستان کې د جاپان د سفارت استازی وایي چې اوسمهال شاوخوا 400 افغان محصلان د دوی په هیواد کې د دکتورا تر کچې پورې په لوړو زده کړو بوخت دي او په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې جاري وساتي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د جمهور رئیس هغه فرمان کله هم نه مني چې د شک پر بنسټ د تورستي جرمونو اړوند نیول شو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فرمان تر اوسه په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه دی لیږل شوی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د مزنون کس د ازادیو سلبېدو او د تروریستي جرمونو بیا ترسره کېدو په شک د کوم بندي د بند د مودې زیاتېدو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. دا فرمان د روان کال په سمبلې میاشت کې جمهور رئیس اشرف غنی صادر کړی چې پر بنسټ یې د شک له مخې د چا نیولو او تر نامعلوم وخته پورې د یو چا په توقیف کې ساتلو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې کله به هم دا ونه مني چې د شک او اټکل له مخې دې د چا د ازادۍ حق سلب شي. د ولسي جرګې دویم سیال محمد نذیر احمد زی د پنځمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې دا فرمان له ولسی جرګې ته نه دی لیکل شوی او دوی به هغه فرمان کله هم تایید نه کړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي.
هر فرمان کې خلاف قوانین نافذه
دی. وایي هغه فرمان چې د هیواد د نافذه قوانینو او اساسي قانون خلاف او په تیره بیا د قضا اړوند وي چې مونږ ته ورسیږي مونږ هغه ردوو. مونږ دا نه منو چې یو څوک دې د شک پر بنسټ ونیول یا بندي او تر کوم وخته چې څوک وغواړي په بند کې وساتل شي. دا فرمان زمونږ د نافذ قوانینو سره په ټکر کې ده او په هیڅ صورت موږ هغه نه منو. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو تازه کلنی راپور کې د جمهور رئیس دا فرمان د توقیف شوو کسانو د حقوقو نقص په نوم یاد کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق په هیواد کې شخصي مسؤلیت له منځه وړي. د افغانستان اساسي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي، مګر دغه قانون مطابق چې د جرم له ارتکابه مخکې نافذ شوی وي او هیڅوک د قانون له احکامو پرته تعقیب کیدای، نیول کیدای او یا توقیف کیدای نشي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا فرمان د هیواد اوسنی وضعیت او نړیوالو غوره طریقو ته په کتو توشي شوی دی. بلخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې دا فرمان د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی او د محکمو صلاحیت ګډوډ او محدودوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالشکور د درس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې سلبي آزادي جزا ده، جزا د محکمې د حکم نه پرته او د قانون د حکم او پیشبیني نه پرته جواز نه لري. په دې اساس سره ویلای شو چې دغه تقنی فرمان د افغانستان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او ملي شورا دا تایید هم کړي تناقض لري د افغانستان د اساسي قانون سره.
ویل کیږي چې د زندان او د شک پر بنسټ د بند د مودې د غزولو فرمان لاغي وروسته د جمهور رئیس لخوا صادر شو چې د څېړنو له مخې په تروستي بریدونو کې د باګرام له زندان څخه د ځینو خلاص شو بندیانو لاس لرل ثابت شول. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د درس وړاندیز کوي چې د چا د توقیف کېدو لپاره باید کره اسناد موجود وي او د کوم بندي لخوا د تروریستي جرم د بیا کېدو د اټکل په صورت کې باید اړونده محکمه بیا په قضیه له سره فکر وکړي. هغه وایي چې راتنون کې کړنو د معلومولو لپاره هیڅ کومه ټیکنالوژي نشته، نو ځکه شک نه باید د چا ازادي سلب کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د نړۍ د فوټبال په تاریخ کې بې ساري لوبغاړي لیون مسی په خپل ټویټر پاڼه کې د یو خوار افغان عکس خپور کړی دی. دا د غزنی د یو کلی 15 کلن افغان دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې چې مسی ته په یوې سندرې پیل شوی دی.
د نړۍ د فوټبال د نامي لوبغاړي لیون میسی مینوال د افغانستان په کلیو کې هم پیدا شوی دی او په وروستیو کې دا مینه هغه وخت د ډلې رسنیو له لارې د میسی تر غوږو ورسېده چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د یو خټین کور مخې ته د 15 کلن مرتضی احمدي عکس خپور شو. په دې عکس کې مرتضی خپل ورونو تر مټو کلک نیولی دی. عکس د مرتضی شاده، ورونه یې خاندي او د مرتضی پر ملا پر کمیس په انګلیسي ژبه لاندې لاس او باندې میسی لیکل شوی دی. دا عکس اوس لیون میسی هم په ټویټر پاڼه کې خپور کړی دی. مرتضی ته چې مو وویل چې ستا عکس میسی شریک کړی دی، ده وویل زه له هغه سره مینه لرم، ما دې څوک وارولي. په نړۍ کې شایي په میلیونونو ماشومانو د میسی کمیس اغوستی وي او له هغه سره مینه ولري، خو افغان مرتضی هغه څوک دی چې د میسی کمیس یې په تن نه دی. دا له پلاستیکي شنې او سپینې کڅوړې جوړ شوی کمیس دی چې له دې سره د یوه غریب ماشوم مینه د نړۍ له شتمن لوبغاړي سره څرګندېږي، له هغه چا سره چې په 2014 کال کې یې کلني عواید 15 میلیونه ډالرو ته ورسېدل. مرتضی بیا دومره خوار دی چې د فوټبال توپ لا نه لري. لیون میسی د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم کپتان، د اسپانیا په بارسلونا ټیم کې لوبه کوي. د په 20 کلنۍ کې د اروپا د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. په 2009 کال کې د نړۍ د طلایي توپ جایزه واخیسته. بیا په 2010، 2011، 2012 او 2015 کې د نړۍ غوره لوبغاړی شو. میسی په 2009 کال کې د ماشومانو لپاره یو خیریه مؤسسه جوړه کړه او په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د استازي په توګه وټاکل شو. د نړۍ لشتمن لوبغاړي میسی څخه د مرتضی پلار محمد عارف داهی لری چې په جاغوري کې دی د فوټبال لوبغالی جوړ کړی.
تقاضای ما از میسی و طرفدارای میسی نمید چې یک لطفی بکنه به حق مردم ما، به حق مردم جاغوري، یک استادیوم فوټبال برای مردم جاغوري جوړ کنه.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په دی اړه.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکل دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې، خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطي او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 6.5 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنډه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو برید ونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي، خو دا ډله په تیر دوبي کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې یې اغېز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه اسب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیارۍ لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپله اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقاني ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غېږه پرانیزي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 143 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې د دې قرارداد ارزښت 25 میلیارد ډالر دی. په دې اړه فرشته جلازه ریپورت لري.
د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې وویل چې هیواد یې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو شموخه ده. حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه‌گذاری در ایران
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14مه په عملی ډول پای ته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې خپلې سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پیش شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه په ټمو مذاکرو کې و او مثبت رول ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولی شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
لا پرومیر سي داپليکي ريګوروزمون لاکور نوکلیر.
زموږ لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولان ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولان د لیدنې پر مهال پرون په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ. روحاني او اولان ویلي چې د سوریې پر حالاتو یې هم خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم اورئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر عمر زاخیلوال وای د ډیپلوماسۍ لارې به پاکستانیان قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي غذایي اعتصاب کړی. دا بندیان وایي چې باید آزاد شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په فرانسه کې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوان فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی له سوریې سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونه ډالر برابر کړي. او د فرانسې په یو تفریحي پارک ډیزني لند کې یو سړی چې وسله چودونکو مواد او د قران کریم یو کاپي ورسره و نیول شوې ده. ل دې سری سره موندل شوې اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي. خو پولیس وایي چې په نوموړي د تورستي فعالیت شک نشته.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم. د نن ورځې ځوان فکر مو په پکتیا کې جوړ کړی. یو بیت دی: زه د وطن هر یو پریوتې دیوال داسې ګڼم لکه چې ماته د زلمی ورور جنازه پرته وي. په دې ورستیو کې د پکتیا مدني فعالانو او د ګوندونو استادو د ملي ارزښتونو د معرفت په باره کې د غونډو او سیمینارونو جوړېدو ته ملا تړلې. دا ډول پروګرامونه څومره ګټور دي؟ نور بیت څه وشي او ورته نور مسایل؟ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې له مدني فعال اسماعیل عربي، د افغان ملي غورزنګ، د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان، د پکتیا پانتون له استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب، یو تن ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند سره په بحث کې څېړو. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې هم له اسماعیل عربي څخه پوښتو چې په پکتیا کې ځوانان ولې په دې پروګرامونو ته مخه کړه او کوم ادارات دي په پکتیا کې دا ډول پروګرامونه جوړوي؟
تپان صاحب، تاسو په باید پیل کړئ. زه به هم په باید پیل کړم. د بړبکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته که چاپ سرلی د وطن په بیدیا پرېښودمه. اوس حالات دې ته برابر شوي دي چې موږ د ملي مسایلو ملي ارزښتونو د معرفت او د دې د پیژندنې په باره کې سیمینارونه وکړو، غونډې وکړو او خلکو ته هغه خپل ملي هویت څرګند کړو. زموږ د معرفت په برخه کې څه کول پکار دي؟ دا پروګرامونه اوس خورا ضروري دي. ملي ارزښتونه زموږ لومړي سر کې خپلو هیوادوالو ته ورپېژندل پکار دي. ملي سرود، زموږ ملي سکه، ملي تاریخ، ملي جغرافیه، ملي بیرغ او زموږ هغه څه چې زموږ د ملي ارزښتونو اړوندېږي، دا افغانانو ته او نور نړۍ ته ورپېژندل پکار دي تر څو زموږ هیواد د هم په نړۍ کې د یو معلوم ادرس په توګه پیژندل شوی وي او هم په خپل هیوادوال هغو ملي ارزښتونو ته قایل وي. دا هم زموږ د ملي یووالي په راوستو کې مرسته کوي او هم د نور نړۍ ته د افغانانو د معرفت په برخه کې مرسته کولی شي.
تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي په دې برخه کې؟ کوم ادارات کوي؟
کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي زما په اند باندې دا خو تر ډېره نیمګړې دي، خو بیا هم د توقع وړ دي.
مننه شکر الله افغان که تاسې راته ووایي دلته په پکتیا کې د افغان ملي غورتنګ اداره یا ورسره نورې مدني ټولنې دوی په شریکه کوم پروګرامونه مخکې بیایي؟
دا چې افغان ملي غورځنګ یا نور مدني ټولنې کوم فعالیتونه په دې برخه کې پرمخ وړي، بیا یې دا اوسنۍ اوس زمینه ورته مساعده شوې ده او دوی زیاته هڅه کوي تر څو ټول هغه ځوانان دي او که نور مشران دي د ولایت کې هغوی ته پوهاوی ورکوي. اما په هوایي ورکوي په ملي یووالي په باره کې وي او که د ملي سیکو او ملي ګټو په باره کې وي، دوی ته پروګرامونه برابروي، سیمینارونه ورکوي او مختلفې ټولنې په ګډه سره هم هڅه غواړي چې په ګډه کار وکړي تر څو موږ ټول خپل ملت ته یا ټول هغو کسان ته ځوانانو ته ملي ارزښتونه وروپېژنو. دا چې اکثر وخت افغانان د جنګ په شرایطو کې ملي یووالي ته برابرېږي او یوازې د جنګ په دپاره دوی یووالی کوي، نو دغه روحیه ورکول ډېر ضرور دي ټولو ته او په دې باندې ټولنې کار کوي، افغان ملي غورځنګ هم نورې مدني ټولنې، تر څو ټول افغانان او ټول د ټولنې غړي په هر وخت کې متفق او ملي یووالی او اتحاد ولري.
مننه استاد خالد، تاسې هم مشخص راته ووایي چې دلته خو تاسې وینئ د پوهنتون د استادانو د ټولنې لخوا هم دلته یو پروګرام و چې ادبیات او څه شي سیمینار هم درلود او همدا ډول نور ادارات هم تاسې هلته پرزنټیشنونه وړاندې کړي دي، موږ څومره خبر یو؟ د دې ټولو مشخص راته ووایي چې پکتیا کې کوم فعالیتونه د ځوانانو لپاره کېږي؟
رښتیا هم دا مسله یو څه را شروع موږ کړه او دا باید د پوهنتون له سټیج شروع شوی وای چې اوسنی ادبیات او وطن پالنه، یا په اوسنیو ادبیاتو کې د وطن پالنې روحیه څومره قوي ده یا څومره اړتیا ده، په دې باندې د پوهنتون ګڼو استادانو څېړنیز سیمینار جوړ کړی و. هغه څېړنیز سیمینار ډېر ګټور و او په خلکو کې دا روحیه پیدا کړه چې وطن پالنه څه شی ده، د وطن پالنې روحیه څه شی ده، او وطن یا ملي ارزښتونه پالل د چا وظیفه ده او چا ته ضرور ده چې دا وپالي او ګټه به یې څه وي. له دې وروسته په پکتیا کې د ودان افغانستان ګوند رښتیا هم چې کارونه یې د ستایلو دي، د ملي سرود په ارزښتونو باندې، د ملي برنامو په ارزښتونو باندې، د ملي پروګرامونو په تشریح باندې، د ملت په کچه د یووالي باندې او دې ته ورته په نورو پروګرامونو باندې، په ژوند باندې، په ژوند کې هغه په نورو مسایلو باندې، په دې باندې ډېر کار شوی دی. ودان افغانستان ډېر لیکچرونه په ورکړي دي، بېلابېلې غونډې لرلې د روشنګرۍ په پروګرام کې. همدارنګه افغان ملي غورځنګ په پکتیا کې هم دې ته ورته ډېر پروګرامونه لرل د خپل خوشحال با فکري بهیر په دایره کې، او خلکو ته د کتابونو، د ملي کتابونو، د ملي مسایلو، د ملي اشخاصو په معرفت کې ډېر کار کړی دی دویم. او په عین حال کې مدني ټولنې که ووایم، د پکتیا پریس کلب د ملګرو نه ته هم د پکتیا پریس کلب ملګري دي که ډېر لیواله دي چې په ملي مسایلو باندې کار وکړي، او حتی د نورو ملګرو سره، مدني فعالانو سره داسې روحیه برابره کړي چې دوی ملي مسایل ښه وپاللی شي. همدارنګه په پکتیا کې د پکتیانوی میرمنو د همغږۍ هغه مرکز چې نوی کار شروع کړی ده، هغوی هم د ملي مسایلو په اړه باندې ډېر پروګرامونه لري او کړي دي. څو ورځې وړاندې لاړم د ملي غورځنګ دفتر ته. دوی د راتلونکي کال لپاره هېڅ داسې اونۍ نه لرله چې په هغه اونۍ کې دوی د ملي مسایلو لپاره یا لیکچر نه لري او یا د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره دو ورځني او درې ورځني سیمینارونه لري. راتلونکي کال پلان یې راته توضیح کړ. یعنې دا موږ ته دغسې یو فکر راکوي چې اوس الحمدلله ځوانان مدني فعالان او د سیاسي برخو فعالین ویښ شوي دي. هغوی پوهېږي چې زموږ مسؤلیت د ټولنې په وړاندې څه ده او دغه مسؤلیت یې یو څه انشاءالله درک کړی ده او وګورو چې په آینده کې څه ورته کوي. تر اوسه هم ډېر کار ورته کړی ده، باید سترګې پرې پټې نه شي.
مننه پیوند صاحب، تاسو خو په دې پروګرامونو کې ګډون کوئ، د دې پروګرامونو په اړه راته ووایي چې څنګه روان دي او څه ورته کول پکار دي نور؟
لکه مخکې چې دوستانو وویل، پکتیا کې دغه برخه یا دغه طرف ډېر ښه سوی ده په تېرو څو کلونو کې. زه فکر کوم لوی لوی ادارې او د دولت په کچه باندې ادارې چې په دې برخه کې بودیجه مصرفوي او کار کوي، یو مسؤلیت یې دغه ده. هغو دغه مسؤلیت ښه نه ده ادا کړی. هومره چې مدني ټولنو په دې وروستیو کې پکتیا کې ځینې ګوندونو دغه مسؤلیت ښه ادا کړی ده. تېر یو کال کې موږ ولیدل د کتابخانو د دودونو په اړه باندې، کتابخانې دود سي، د دې په اړه باندې ملګرو ډېر کمپاین کړی، کار کړی، د وینې د ورکړې په اړه باندې ملګرو یا دغه ګروپ خلکو سي، هغه مدني ټولنې د ځینې ګوندونو استازي دي، دلته یې کار کړی ده. د زمانو کورسونو، وړیا کورسونو د جوړولو په اړه باندې ډېر ذهن سازي شوی ده. اوس پکتیا کې هر کال معنی کوي هم لزګونه دغه سی کورسونه، وړیا کورسونه په لسوالو په کچو مرکز کې جوړیږي، سی د کون کې استفاده تر کوي. د سکاله سی او بلک دوت سروس دی کانکور کې ذهني آرامتیا پاړه باندې ډیر ښه پروګرامونه او دی بیلابیل مختلف مدني ټولنو غوندونو لخوانه هم دا ډول د اشر پاړه باندې د ښار د پاکۍ پاړه باندې دغه دوت په نور ولایتونو کې مو سوي ده. حتی موږ غواړو پر روان کال کې مخ کتاب ختنه هم دا زم څنګه پروګرامونه به تک سی نور مدني ټولنه په دې برخه کې به سیالي وکړي، په لسوالو کې دغه پروګرامونه جوړ شي شغات او په دې رستو کې موږ د لسوالو کې شاهدانو دغه واړو واړو پروګرامونه د جنو ټولنو د جنو شوراګان لخوانه جوړ شول، چې د ښار د صفایي په اړه باندې یو یادې زده کړو په اړه باندې یو یادې کورسونو په اړه باندې دغه پروګرامونه په لسوالو کې موږ لرو. دې برخې تقوی لپاره ډېر کار پکار ده. د دې برخې د نور لا قوي کېدو لپاره کار پکار ده، ترڅو دغه برخه ښه قوي سي او مدني ټولنې ټولې هغه مدني ټولنې چې پکتیا کې فعالیت کوي دغه برخه کې یو سالمه سیالي وکړي، چې هر ټولنه له بلې ټولنې ښه سیالي په دې برخه کې، ښه کارونه په دې برخه کې ولري.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو ملي مسایل د بحث ګډونوال مو دي مدني فعال اسماعیل لاروی، د افغان ملي غورځنګ د پکتیا ولایتي کمیټې مرستیال انجینر شکر الله افغان، د پکتیا پانتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب، ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند. د بحث په دویمه برخه کې په دې خبرې کوو. لاروی صاحب، لتا به پیل کوسي، نور څه اړتیا د مدني ټولنې یا سیاسي ګوندونه د خو بلایوزه دا کارونه کوي، حکومت ته څه پکار دي چې دوی سره څه وکړي؟
زه به د دې پوښتنې د ځواب پیل د غزنفر استاد د یوې خاطرې په باندې وکړم. هغه وایي چې د هدات صاحب کور ته ځل ورغلی یم د مهاجرت په دیار کې، وایي ساتي هم د افغانستان له وخت سره عیار کړی و او جنتري هم هجری شمسي کاروله او ملي بیرغ ته هم په مهاجرت دیار کې درناوی لره، او دا د ګوتو په شمیر هغو کسانو څخه و چې خپل هیواد یې په بهر کې هم پیژند او خپل هیواد د خپل ملي ارزښتونو ته درناوی لري. زموږ د مدني ټولنو ګوندونو او د بس چې پیدا شوی د همدې موضوع باندې موخه باید دا وي چې موږ د جنګي انقلاب یا د زورواکۍ انقلابونه ډیر تجربه کړل، اوس فکري انقلاب ته ضرورت ده. فکري انقلاب به دا وي چې موږ خپل هیواد پیژنو، خپل هیواد نور تور پیژنو، خپل ملت جوړ کړو، د ملت جوړونې فکر رامنځته کړو. داسې یو فکر ځوانانو ته، خپل راتلونکي نسل ته او اوسني نسل ته ورکړو چې هغه افغانستان ته په ارزښت باندې قایل وي او خپل هیواد له زړه نه ورته ګران وي، له خپل هیواد د تیښتې، فرار او د تخریب فکر یې ونه لري. دا زموږ مسؤلیت او د دې بحث چې موږ پرې کوو همدا یې موخه ده. ګوندونه او مدني ټولنې او حکومت دې ته کار وکړي چې زموږ په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي او ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان دې ته متوجه کړي چې زموږ په ملي ارزښتونو باندې سره راټول شي، په خیل، ژبه، مذهب او همدا ډول په قوم، قبیله باندې، کلی، ولسوالی، ولایت دی باندې راټولېدل زموږ فکرونه محدودوي. له بده مرغه چې موږ داسې مدني ټولنې ګوندونه لرو چې هغه په هیواد کې همدا فکر خوروي چې یا یو څوک په یو خیل پورې راټولوي او یا په یو سمت او یو ولایت پورې راټولوي، خو بلاکس کار پکار ده، داسې کار پکار ده چې موږ په رښتینی ډول باندې یووالي ته زمینه برابره کړو او د یو واحد ملت په توګه باندې ژوند وکړو.
شکر الله افغان، تاسو په پکتیا کې د یوې مدني ټولنې استازیتوب کوي، افغان ملي غورځنګ تر اوسه پر مدني ټولنه یادیږي، دې په اړه راته ووایي ستاسو سره څومره مرسته کېږي د ولایت په کچه؟
له بده مرغه هغه کسان ته دغه پروژې یا دغه کارونه ورکول کېږي چې هغوی په سیمه کې بلدتیا نه لري او هغه سیم ته حتی بیخي راغلی نه وي. همالته په کابل کې قرارداد کېږي، کابل کې پروژې ختمیږي او د سیمې خلکو ته هیڅ ډول هغه سیمینارونه یا ټریننګونه نه ورکول کېږي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې دا چې مدني ټولنې یا ګوندونه په وړیا ډول په دې برخه کې کار کوي او دا خپل مسؤلیت هم بولي او مسؤلیت یې دی، نو دولت باید زیاته حمایت دوی نه وکړي او په دې برخه کې دوی سره چې هر څومره وس د دولت کېږي وس توانې وي باید ملاتړ یې وکړي او هېڅکله دې ډول کارونو ممانعت ونه کړي او ملاتړ ډېر زیات وکړي. او ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته ملي روحیه ورکړی شو یا ملي روحیه ورکړل شي او وپوهول شي، هېڅکله دوی د وطن څخه تېښتې لار نه غوره کوي. چون پوهېږي چې موږ د ملت د ټولو اسانتیاو څخه استفاده کوو، که آب ده، اوبه دي، که هوا ده او که خاوره ده، چې موږ د یو ملت د خاورو د اوبو او د هوا څخه استفاده کوو، به هېڅکله موږ دغه وجدان خپل وجدان دا اجازه نه راکوي تر څو ملت په خرابو شرایطو کې په بربادو شرایطو کې پرېږدو او موږ لاړ شو ځان دپاره اسانه او ارامه ژوند غوره کړو. نو که چېرته په دې برخه کې دولت زیات کار وکړي، فکر کوم وزارت معارف په دې برخه کې پلان درلود چې د وطني مینې یا ملي احساس باره کې یو کتاب خپل نصاب کې زیات کړي تر څو ښوونځیو کې تدریس شي. که په دې ډول زیات کار وشي په نصاب کې، تعلیمي نصاب کې، که په ښوونځیو کې او که په پوهنتونونو کې زیات شي، نو دا به ډېره بهتره او بهتره خبره وي او د ملي ګټو دپاره همدارنګه د ځوانانو د پوهولو دپاره د ذهن د تقویې دپاره به ډېره ښه او پر ځای اقدام وي.
مننه پیوند صاحب، تاسو څه وایئ چې دغه پروګرامونه باید د حکومت لخوا یا هغه اداراتو لخوا چې دوی په ولایتونو په کچه کار کوي پنډ ورته لري، دا به چا ته ورکړي؟ آیا هغه چا ته ورکړي چې هغه په مرکز کې موجود وي که نه ولایت ته خپل پروګرامونه وغځوي؟
دا خو معلومه ده چې هغه چا ته چې هغه په سیمه کې بلد دي، خلکو سره بلد دي او هغې سیمې ته رښتینی ډول باندې کار کولی شي. خو زما نظر دا ده چې دغه شیان ډېر په پروژو په دې باندې نه کېږي، په پیسو باندې دا کارونه ډېر زړه غواړي او دا کارونه اخلاص غواړي، دا ډېر په دې پورې نه دي تړلي. خو عموما کې باید مدني ټولنې د تقوی سي، مدني ټولنې پیاوړې سي تر څو دغه کار دغسې خیریه کارونو ته او دغسې رضاکار کارونو ته د هغو وخت ولري. په کار داسې پکتیا کې کومې مدني ټولنې دي یا مدني ټولنې دغو نه یوه ښه استفاده وشي، دوی د همغږۍ دپاره کار وشي او په شریکه باندې په پکتیا کې ما مخکې هم ویلی چې دوی په دغسې کارونو کې یو سالم هغه ولري، رقابت ولري. موږ وینو پکتیا کې یو محدود شمېر ټولنې دي چې هغه دغه برخې ته ډېر پام کړی، هغه اصلي مسؤلیت د دوی دا ده چې هغه د خلکو ذهن جوړونه ده او د عامه پوهاوي هغه چې کارونه چې هغه خلکو ته د غږ رسول دي، یا مطلب خلک پوهول دي، دا مسؤلیت ادا کړی. خو نورې اکثریت ټولنې په پکتیا کې چې دي هغه په نورو شیانو باندې مصروفې دي، هغه په سیاسي چلندونو باندې، په اقتصادي مسایلو کې دغو کې ډېر ګوتې وي او دغو کې ډېر لاس لري. یوازې د ګوتو په شمېر مدني ټولنې دي او د ګوتو په شمېر د ګوندونو استازیتوب استازولۍ دي دلته پکتیا کې، چې هغه اصلي رښتینی کوم هدف چې دوی ده یا کوم کار چې دوی ده هغه سرته رسوي، چې هغه دغسې مسایل چې د ملي مسایلو دپاره غږ اوچتول دي، ملي مسایل خلکو ته وپېژندل دي، په نورو دغسې پروګرامونو کې خلکو سره مرسته کول دي، چې هغه عامه پوهاوي پروګرامونه دي، دولت هغه نشي کولی دغه مدني ټولنې دغه کار کوي. نو زما نظر دا ده چې مخکې تاسو ویلې دغسې مدني ټولنې باید ټولې تقویه شي، مرکز کې کومې مدني ټولنې هغه یوازې پروژو په شکل کار کوي، په رښتینی ډول کومې مدني ټولنې په ولایتو کې کار کوي هغه باید تقویه شي، د هغو سره باید مرستې وشي.
خالد استاد تاسو راته وای مخکې لاروی صاحب او شکر الله افغان یادونه وکړه سی په پانتون او خوانځیو کې به د ملي احساس په نامو کتابونه یا نصاب کې ورې اضافه کړلې سی پانتون کې څه وضعیت ده د کارونه څومره دوام کوي لکه تاسو پانتون کې سیمینار درلود چې ادبیات څومره رول لري په ملي مسایلو کې
زه فکر کوم که وګورو نور دنیا نور خلک نور ملکونه د هغوی تجربو نه استفاده وکړو هغوی چا ته په پوهنتون کې دې احساس نه ورکوي چې ته ملت وپاله هیواد دې وپاله یا د ارزښتونه وپاله هغه له هغه ماشومتوبه چې ماشوم کودکستان ته ځي تر دې چې د مکتب څلور پنځه کاله تی کوي دغه وخته پورې دوی په نصاب کې داسې څه لري چې هغه د وطن پالنې دغسې روحیه په ماشوم کې روزي چې بیا وروسته د ماشوم نه د هغې روحي اخیستل ډېر ستونزمن دي موږ باید له دین استفاده وکړو زموږ معرف وزارت یا زموږ هغه په ار کې میشت مسؤلین چې له نیکه مرغه ولسمشر هم استاد ده هغه باید د خلکو د افکارو د رغولو لپاره خو لومړی په دې باندې کار وکړي چې نوی نسل یا ماشوم نسل یا د تنکي ځوانان دغه په نصاب کې دوی ته زمینه سازي دي وکړي چې د دوی فکر او ملي روحیه جوړه شي او هغه کسان چې یو څه عمرونه زیات دي او موږ یې بیا نشو بولی اول صنف او دوم صنف ته هغه یا پوهنتون ته راځي او یا د مکتب په لوړو صنفونو کې دي دوی ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو د برابرولو لپاره دوامدار عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي داسې چې په دې برخه کې حکومت رول هم لري او په دې برخه کې حکومت سولم ده چې مدني ټولنې تقویه کړي مدني ټولنې چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي سیاسي ګوندونه چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي رسنۍ چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي ښه خبره دا ده د ملي ارزښتونو لپاره دوی ته پروژې ورکړي د ملي ارزښتونو د تبلیغ لپاره دوی ته پروژې ورکړي او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره دوی ته پروژې ورکړي
مننه د ازادي راډیو ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په درېیمه او وروستۍ برخه کې یو د موضوع مو د ځوانان او ملي مسایل بحث ګډونوال مو د مدني فعال اسماعیل لاروی د افغان ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان د پکتیا پانتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو یو فعال ګډونوال مدني فعال سمیع الله پیوند لاروی سه تاسو ستونزې مې یادې کړې کار مهم یاد کړ په پکتیا کې په لنډو راته وایي داسې نورې کومې لارې دي چې هغه مدني ټولنې دې ته وهڅوي چې خپل پروګرامونه په دې برخه کې زیات کړي
ما مخکې یادونه وکړه چې کارونه شوي دي خو خورا کم دي یوازې تر د ولایتونو تر مرکزونو او د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رامحدود دي دا که کلیو بنډو ته دا پروګرامونه وغځول شي ټولو خلکو ته دا فکر ورکړل شي چې زموږ ملي ارزښتونه څه دي او ولې دې ته ضرورت ده او که همداسې پاتې شي دا زما په اند باندې د خلکو په ذهنونو کې زموږ د واقعي اتلانو پر ځای باندې د اوس په څیر کاذب او خیانتګر اتلان ځای نشي اوس که زموږ د ازادۍ اتل ته په بد نظر کتل کېږي علت یې دا ده چې د خلکو په ذهنونو کې یو کاذب اتل ځای نیولی ده اوس که زموږ ملي بیرغ ته په سپک کتل کېږي علت یې دا ده چې یو بل بیرغ د خلکو په ذهن کې ځای نیولی ده د دې نورو بدو افکارو چې د هیواد ویشنې د هیواد او د ملت ویشنې افکار خوروي د دې په ځای باندې که همدغه د ملي یووالي افکار خوره شي او ورکشاپونه دایر شي غونډې وشي او په هر ولسوالي هر لیسه هر ښوونځي کې ملي بیرغ نصب شي محصلینو زده کوونکو ته وښودل شي ملي سرود ورته وښودل شي دا به وکولی شي چې زموږ ملت متحد کړي او په واقعي معنا باندې دا هغه مفاهیم چې موږ په ورځني ډول باندې وایو مثلا وایو چې وطن زموږ مور ده خو دا تشریح سوی نه ده چې څه ډول زموږ مور ده که دا په داسې مفاهیم په واقعي ډول باندې زده کوونکو ته ماشومانو ته راتلونکي نسل ته وښودل شي زه فکر کوم چې دا به په راتلونکي کې زموږ ځوانان یو ملي فکر ولري دا داسې ښودل کېږي چې مثلا زموږ ځوانان اوس نور نړۍ ته فرار کوي نور نړۍ ته ځي د یونانو د استرالیا او اروپایي هیوادونو ته په لارو کې دوی غرقېږي زندانه کېږي وژل کېږي
قاچاقبر لوري ډول ډول ظلمونه ورسره کیږي. نو که چېرته دوی دا وطن لرلی، دا وطن کې اسوده ژوند لرلی، آرام ژوند یې لرلی، د خپل وطن یې ساتلی وای، ولې بل داسې مشکلاتو سره مخامخېدل؟ نو دا هغه ستونزې چې موږ د وطن په نشتون کې ورسره مخامخېږو، دا ورته بیانول، او هغه ګټې چې یو څوک په خپل هیواد کې اسوده او سوکاله او سرلوړی ژوند لري، دا بیانول به زموږ د راتلونکي نسل په فکري روزنه کې رغنده ونډه ولري.
مننه شکر الله افغان، تاسو په وروستیو کې وخت ډېر کم لرو، په لنډو راته ووایي څه کول پکار دي؟
بیا هم د دولت نه او د ټولو هغو کسان نه چې په لوړو چوکۍ کې کار کوي، دوی ته هیله کوم، لکه څنګه چې پیوند صاحب ویلي، زه د نظر تاییدومه چې اخلاص پکار ده. دوی د لطفاً هغه کسان چې په دې برخه کې دي، او که د ملت په نور، د ملت د ګټې لپاره په نور برخه کې کار کوي، او واقعي اشخاص دي، واقعي کار کوي ټولنې ته، هغوی دې تشویق کړي. او هغه کسان چې ملي ګټې د خپلو شخصي ګټو قرباني کوي، لطفاً دې نور دي، د هغوی د تشویق څخه، د هغوی د حمایت څخه لاس واخلي، او لطفاً دې واقعي اشخاص، لکه څنګه چې لاروي صاحب وویلې، هغه اشخاص واقعي ملي قهرمانان، هغه ملي کسان چې د ملت غم واقعي ورسره ده، د ملت د ګټ لپاره هر ډول قرباني ورکوي، په وړیا ډول قرباني ورکوي، هر وخت دې ته تیار دی، خپل مسؤلیت بولي، او مسؤلیت دی تر څو په ملي برخه کې، ملي ویاړونو کې کار وکړي، او دندې ترسره کړي، یا خلکو ته خدمات وړاندې کړي. لطفاً د هغوی د تشویق لپاره دې زیات پروګرامونه په نظر کې ونیسي، هغوی تشویق کړي، هغوی دې تقدیر کړي، تر څو لا زیات کار وکړي. او هغه کسان دې هېڅکله نه تشویقوي چې واقعي اشخاص نه دي، او خپلې شخصي ملي ګټې، شخصي ګټو قرباني.
مننه پیوند صاحب، تاسو
زما نظر دا داسې دا برخه کې ډېره لویه خالیګا موجوده ده. اوس موږ په پوهنتون کې محصلین لرو، له پوهنتون نه فارغ محصلین لرو، چې هغه د افراطیت ښکار دي، هغه د وطن د ګټو ضد یا د وطن د ګټو خلاف دي. پولیسو کې یا په مکتبونو کې زده کوونکي لرو چې افراطیت فکر لري، او ډېری د حکومت د اوسني جوړښت یا بالکل د حکومت سره جوړ نه دي، بیرغ ته درناوی نشته. د اوس زموږ په ښارونو کې پردی پیسې چلیږي، هلته زموږ خپل پیسه لرو. نو دا ټول شیان دي چې د یو لوی خالیګه دلته موجوده ده. په کار دا ده چې په دې برخه کې ډېر لوی کار وسي، ډېر کار وسي، لا زیات کار وسي، تر څو پورې ذهن جوړ نشي په زور او په بل ډول باندې دغه دا شی نه کېږي چا باندې دا بنی سي. دغه زموږ ملي ارزښتونه دي، که تر څو د خلکو ذهنونه جوړ نشي په زور باندې، په جبر باندې او له بلې لارې، دغه شیان په خلکو باندې منل فکر کوم دا به وخت ونیسي، او خل لنډه لاره دا ده چې تر څو د خلکو ذهنونه جوړ شي، او خلکو ذهنونه دغه مدني ټولنې او رسنۍ کولی
مننه. خالد استاد په لنډو راته ووایي، تاسو په دې خبرو څه ور زیاتول غواړئ؟
زه فقط څو حکومت ته څو وړاندیزونه دي. موږ له بده مرغه لا هم په ټول افغانستان کې یو ملي رسنۍ نه لرو. موږ باید په ټول افغانستان کې داسې یو رسنۍ هم لرلی چې د ټول افغانستان لپاره خبرونې کولی، هر کلي کې خبرونې خپرېدلی. داسې راډیوګانې هم باید د سیمې او د هیواد په کچه لرلی چې هغو هر کلي ته خپلې خپرونې رسولی شوی. داسې یو ملي ورځپاڼه هم په د هیواد په کچه لرلی چې هره ورځ هر سهار د هر کور مخې ته پرته وی، او دغسې یو ورځپاڼه هم په هر ولایت کې لرلی چې خپلو ولسوالیو ته ملي مسایل او ملي افکار هر ورځ رسولی. که موږ دغه ټول ولرو، زه مطمئن یم چې د موږ د ملت د روحي د پیاوړتیا، او د خلکو کې د ملي روحي د پیدا کېدو، او بیا د پایښت، دغه دواړه چارې ورسره ډېرې اسانه کېدلی سي.
له تاسو ټولو ښاغلو څخه مننه.
تبیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا دد غم جن وطن پخڑو تختو زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا زبر تپات یا کزار شکنا